حال با ما همراه هستین. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدید.
دیر منان از حتار پروخ تاسی هم ستری مسیح او دا آزادی رادیو آوردون کتا از مال خواه سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي ده. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څخه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسېدلې دي. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدید 3 دسمبر 2023. خبرونه په خبرونو پیلو. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږ لړۍ پیل شوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یو ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبه په ورځ ترسره شوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه سوی چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیری، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي. انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یو ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبه په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغه عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول شوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ ترمی د هرات ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قومندان وو چې اکثر تروریستي حملات حوزې غټ ولایتونه کې لده لخواب ترتیب او اجرا کېده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23 تر دې افشاګری وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې دا راک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 د کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوې دي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون په راولپنډۍ کې څو ساعته وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدراعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسانی وی د پاکستان د احتساب ملی ادارې پر اقبال تور لګولې چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼې کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندی مریم اورنگزیب پر اولپنډی کې خبرلانو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله. هغې وویل چې دی ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 23 کلونو بند محکوم شوي دي، خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د دې وژنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي بلکې هغوی تعقیب او محاکمه شوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگتن پوسټ رسپانې ته کار کاوه تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا به داسل کېده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د بریتانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 د کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 د کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو، ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایستونیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالیسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې وه. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړای سوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واردل پاپنسان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د انتخاباتي شکایتونو د سبتولو په اول ورځ څخه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. د دې کمیسیون یو ویاند تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د 15,000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغه ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې غني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډېرې او یا کم وي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي، دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کیدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په یوې اعلامیې کې راغلی چې په مسلکي او بېطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډېر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل سو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا 3 میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنی نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سږ کال د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سږ کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې پر یو امریکایي سرتیري د حملې مسؤلیت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکایانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سختریزو سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کم خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگتن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. ده زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعات کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسېدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل شوي معیار کمېدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل شوی ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې لږ ګډونه ډډه کړې وه.
ګ ګڼو اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولې دي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، بایلونکي کاندیدان باید له زغم څخه کار واخلي او شخړې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، ناکام کاندیدان باید د انتخاباتو پایلې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره اواره نه کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي، د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ژر وڅېړي او داسې دي نه کوي چې بحران هیواد د بحران خواته بوزي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. حامد ستانکزی لیکي چې د لوګر د پانتون څخه د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه 103